السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. زه صادق رښتنه یم او له خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران سره مو د ازادي راډیو څخه د نیم ساعته خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده، د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی دي. په پکتیا او کونړ کې به مو د خلکو د اعتراض څخه خبر کړو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې احمد تکل چمتو کړي.
سلام، په فایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په داووس ښار کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د خبرو هرکلی وکړ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د سولې د خبرو لپاره اجرایي ضمانت باید تعریف شي. او د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د وسلوالو له حملې یوه ورځ وروسته په پاکستان کې نن ملي ماتم اعلان شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سویس کې د افغانستان، امریکا او پاکستان د درې اړخیزې غونډې هرکلی وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره نن وکتل. جان کیری پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان په مشرۍ له طالبانو سره د پخلاینې بهیر خورا مهم دی. د راپورونو له مخې د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان ځینو جګپوړو استازو هم سره وکتل. په سویس کې د افغانستان سفیر سرایا دلیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه پر هڅو بحث وشو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د سولې د خبرو لپاره اجرایي ضمانت باید تعریف شي. د دې شوراویان مسعود ترشتوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې ستراتیژي باید جوړه او د خلکو نظرونه هم باید پکې په پام کې ونیول شي.
باید یک تعهد و یک ضمانت اجرا برای بحث آوردن صلح تعریف شود.
د سولې د راتلو لپاره ضمانت باید واضح شي. ضمانت باید د سولې د راتلو او د جګړو د ختمېدو او نه یوازې د اوربند وي. ژمی سوله وي او اوړی بیا جګړې پیلېږي. تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره درېمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د سلواغې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه غونډه په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې. د ټولنیز عدالت غورځنګ وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان پر حکومت د خلکو د بې باوره کېدو له اصلي علتونو څخه دی. د دې غورځنګ پلویانو نن په یوه غونډه کې وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنه کړې وه، خو د انتخاباتو کمیسیون له دې اصلاحاتو مخکې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو نیټه اعلان کړه چې د دوی په وینا دا د خلکو د باور د ماتولو په معنا ده. تېره اونۍ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکي کال د میزان 24مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړۍ حمله وروسته نن د جنوري 20مه په پاکستان کې ملي ماتم و. د پاکستان پر دولتي ودانیو او پارلمان بیرغونه نیم ځوړند وو او پولیسو په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې په ښوونځیو کې جدي امنیتي تدابیر نیولي وو. د پېښور په 400 سیمه کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په پرونی حمله کې چې مسؤلیت یې له پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې منلی او د تلفاتو شمېره یې د چارواکو په وینا اوس یویشت کسانو ته رسیدلې، محصلان او استادان په نښه شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې برید کوونکي د پوځ د سرتیرو په عملیاتو کې وژل شول.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چاروں دہشت گرد بھی
کله چې پوځیان پوهنتون ته ورسېدل څلور وړه تروریستان له ژوندي وو او وروسته د لیلیې د بام په زینو کې ووژل شول. کله چې موږ هلته ورسېدو د دوی مړي لاپراته وو. دوی په ډېرو وسلو سنبال وو او حتی لاسي بمونه یې هم درلودل. د خیبر پښتونخوا ټول ښوونځي د دې برید په وړاندې په غبرګون کې نن پرانیستي وو، خو د پوهنې ایالتي وزیر عرف خان وویل چې د باچا خان او په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون به بند وي. د برتانیا لخوا د یو خبر شوی راپور نتایج ښیي چې په 2008 کال کې د روسیې د استخباراتي ادارې د پخواني کارکونکو الکساندر لیتویننکو په قتل کې د روسیې حکومت لاس درلود. راپور زیاتوي چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به په خپله د نوموړي وژنه تایید کړې وي. دا راپور چې برتانوي قاضي رابرت اوون چمتو کړی همداراز یادونه کوي چې په غالب ګمان لیتویننکو به د روسیې د فدرال امنیتي ادارې اف اس بي په امر د روسي وګړو دیمیتری گوفتون او اندری لوګووی په وسیله وژل شوی وي. کرملین له پایله په دې وژنه کې لاس لرل رد کړی دی. یوې نړیوالې محکمې د کاسوو یو سرب سیاستوال د جنګي جرایمو په خاطر په 9 کاله بند محکوم کړ. په کاسوو کې د اروپایي ټولنې د قضایي ماموریت قاضیانو اولیور ایوانوویچ چې د شوې ادعا له مخې د سرب ملیشه پولیسو مشر و په 1999 کال کې له سربیا څخه د کاسوو د خپلواکۍ د اخیستو په جګړه کې د البانیایي تبرو په قتل او شکنجه محکوم و مجرم وپېژند. ایوانوویچ د کاسوو د متروویچا په ویشل شوې متنازع سیمه کې د اکثریت سربانو د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېدل. په 2014 کال کې ونیول شو. نوموړی د کاسوو د سربانو لومړنی مهم مشر دی چې د اروپایي ټولنې د قانون د تنفیذ ماموریت د کاسوو د البانیایانو پر ضد په جنګي جرایمو تورنوي. او وروستی خبر د مولداویا په پلازمینه کشینیوف کې نن زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په مظاهره کې ګډون وکړ. له دې یو ورځ مخکې د اعتراض کوونکو یوې ډلې د پارلمان پر ودانۍ له دې قبله حمله وکړه چې د اروپایي ټولنې پلوي حکومت ته یې د اعتماد رای ورکړي. شاوخوا 10 کسان نن د پارلمان او نورو دولتي ودانیو مخې ته راټول شول او د پاول فلیپ په مشرۍ د نوي حکومت او کابینې د تصویب په وړاندې اعتراض وکړ.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې دا راپورونه خبرو. د افغانستان ولسمشر چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده، د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې وکتل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې دغه هیواد د توریزم ملاتړ نه بلکې د توریزم خلاف دی او د دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي.
دا خبره په کلک را لوم چې په افغانستان کې د تخنیکي مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي. دا موږ کلک را لوم.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو لرد سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د پکتیا مرکز گردیز شار نن د احتجاج په توګه وتړل سو. په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ اوسیدونکو مظاهره وکړه او دغه ولایت پر سیندې د برېښنا د بند جوړولو غوښتنه وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان په پانتون کې د وژل سو کسانو د کورنۍ غړي د پاکستان حکومت ته د ناکامۍ ګوته نیسي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو د خبرونه تر شپږنیمه بجو پر دوام کوي. را سره اوسئ. او سم د خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان ولسمشر چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده، د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. دغه درو چارواکو په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. جزئیات له احمد شبر اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا لمرستیال ولسمشر جو بایدن سره د سویس په داوس ښار کې غونډه وکړه. د درې اړخیزه غونډه چې د 46مې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ د پنځشنبې په ورځ وشوه، پکې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې او پخلاینې پر هڅو خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټویټر کې د دې درې اړخیزې غونډې ستاینه کړې ده او لیکلی دی چې د افغانستان په مشرۍ د پخلاینې بهیر مهم دی. د داوس په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خپله هم برخه لرله او د یو شمېر راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر نورو استازو هم ګډون کړی و. د داوس د غونډې تر پیلېدو مخکې په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ناسته کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو تر اوسه د پخلاینې د دې بهیر لپاره دوی غونډې یو په اسلام آباد او بله په کابل کې کړې ده او ټاکل شوی ده چې د سلواغې په 12مه بل څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. یو شمېر افغانان دې خبرو ته هیله مند دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
امریکا چین دواړه اثر رسوخ په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سوکي او په خو ملامتیا به بیت په افغان دولت اچول یا باز نیمګړتیا اوس نشي کولای اوس په حقیقت ته دواړه مخکېږي د دې په څنګ کې ډېر زیات تماسونه له افغان دولت سره نیول شوي دي که هغه له قطر نه دي که په داخل کې دي او که په خارج نورو هیوادونو کې طالبانو مشرانو دغه وزر کړې ده چې اوس جنګ په سیاسي جنګ ده نو موږ نه غواړو چې نور جنګ وشي د دې لپاره هغوی هم سولې ته آماده شوي دي
ټاکل شوی ده چې سبا په قطر کې بغیر رسمي غونډه له طالبانو سره وشي د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره مخامخ رسمي خبرې وکړي دا خبرې تیر کال د جولای په میاشت کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې چې بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري
د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه وایي چې دغه هیواد د تروریزم لاتړی نه بلکې د تروریزم خلاف دی او دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په حواله راپور کړی وو کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پانتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودل په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي پاکستان په دا ډول څرګندونو هڅه کوي چې د خپل بام واوره د نورو په بامو وغورځوي قسم سلمل په دې اړه راپور برابر کړی
افغان امنیتی چارواکي ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د پاکستان د امنیتی چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې ویل د ټولو ته معلومه ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستان دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي
دا خبره په کلک را دوم چې په افغانستان کې د ترخلري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي دا موږ کلک را دو اما دا نړۍ ته معلوم دی پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخلري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانان غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي او اصلي مراکز لکه کویټه شورا نور شوراګانې طالبان شو هلته شته هغه له منځه یوسي
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده دغه څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د ویاند آسم بجوا له قوله لیکلي کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په باچا خان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې شغلی بجوا ویلې د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډېر شتنو ته پکې مرګ ژوبل واوښته روان دي او پایلې به هم ډېر ژر څرګندې سي د پداسال کې د چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخې توپ تورن کړی دی او ویلې دي چې د تروریستانو مرکزونه د ډیورن لکرشي ها خو دي او لامه غځایه پر افغانستان حمله پلانوي افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وشي چې له تروریزم ملاتړ نه کوي د چارو کارپو اجمل سایس په دیاړه وایي
پاکستان
دی وی پاکستان په دوامدار توګه غواړي هغه تروریستي عمل چې خپل د دغه هیواد د استخباراتو او د دې سترې بازۍ د شریکانو لخوا یې کېږي په یو نه یو ډول پټې کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي وغولوي خپل د بام واوره د نور پر بام واچوي پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وسوه او پکې شاوخوا یو نیم سلطنه وژل سول ویلي و چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړی و خو د افغانستان حکومت همغه وخت هم دا اداره رد کړه او ویلي و چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او دغه پدیدې د لمنځوړل لپاره به هڅې جاري وساتي
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو لرد سره د حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو ته دوام ورکړي د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنینی فرمان له مخې د غوراوي کمیټې کار بیا پیل او د اصلاحاتو راوستلو لپاره ژمنې عملي کړي د انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپل د حکومت کړنې هم له پښتنې سره مخ دي او خلک د کمیسیونونو له سیاسي کېدو ویره لري یوسف خان ځدران راپور راکوي
په داس حال کې چې د انتخاباتو اړوند د حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوي، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وځنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورځنګ یو غړي احمد زکی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار پاتې نه ده.
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنیني فرمان له مخې حل کولی او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولی سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمیشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل وو چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیلاتو، دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. هم غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د کمیشنرانو د احتمالي بدلېدو لپاره خپله د حکومت په کړنو هم د خلکو شکایتونه په ډېرېدو دي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې خلک د دغو کمیشنونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغییرات باید هر اړخیز وي.
همکاری سره دغه پروسې ته کار وکړي. اصلاحات باید په ټوله مانا باندې خلکو ته روښانه وي، شفاف اصلاحات وي، دقیقه وي او هر اړخیزه وي. تغییرات او اصلاحات باید منځ کې توپیر وسي. کوم هغه طرحې چې د اصلاحاتو کمیسیون لخوا جوړ شوی په هغه باندې غور وسي. کوم ریډونه چې د پلان مهال لپاره غیر عملي بریښي په هغه باندې کار وسي.
د غوراوي کمیټې کار د بیا پیلېدو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له دې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان 24 نیټې له اعلانه هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو شمیر سیاسي او مدني بنسټونه د تلو تلویزیون پر کارکونکو حمله غندي او له حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندي کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د ثبات او حسارت شورا د پنجشنبه په ورځ پر خبريالانو حمله د بیان پر ازادي او د تیر څورلس کلونو پر راستراوړونو حمله یاد کړي. په همدې حال کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې دا ډول حملې نسی کولای چې د رسنیو او بیان د ازادي مخه ونیسي. قسیم سلیمان په دې اړه راپور لري.
د تلو په نوم خصوصي تلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري برید په کور دننه او بهر عکس العملونه راپارولي. یو له دغه بنسټونو څخه د افغانستان د ثبات او حراست شورا ده چې د پخوانیو جهادي څیرو او د حامد کرزي د حکومت له ځینو چارواکو جوړه ده. د دغه شورا ویاند مسعود رشتوال د پنجشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبري اعلان له هیواد د دفاع واقعي مبارزان یاد کړل او له حکومت یې وغوښتل چې ورته پام وکړي.
شورای حراست و ثبات افغانستان
د ثبات او حراست شورا پر نه حمله په جدي توګه محکوم او غندي. دغه شورا د بیان د ازادۍ هدف ګرځول د افغانستان د څوار لسو کلونو د لاسترولونو هدف ګرځول بولي. افغانستان
میدانه دا اکسلام یو رس روس تلاغې څرګندېږي چې و انتحار کوونکې د کابل شهر د دارلمان په سیمه کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر حمله وکړه، وطنې وشل او څباندې شل نورې ټپیان کړه. طالبانو د پیښو مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مشر سید میسم احسانی د پنځشنبه پر ورځ په همدې تړاو یو خبري غونډې ته ویل چې په دا ډول حملو سره به په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت مخه ونیول سي.
د افغانستان د رسنیو او خلکو آواز به همدا شان وړوي. مونږ باور لرو چې د افغانستان رسنۍ به د اطلاع رسونې په برخه کې له مخکې نه لا زیات کوښښ وکړي.
د دې ترڅنګ په کابل کې د امریکا سفارت، یونما، د افی نړیوال سازمان او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون هم د چهارشنبه ورځې ځانوژونکې حمله غندلې او د بیا تکرارېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو فدراسیون یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي دا ستر او بېساری جنایت به له تروریستانو سره د رسنیو اړیکې بدلې کړي. د دغه فدراسیون یو غړي صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ د دې بیان یو برخه داسې ولوسته.
د افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو فدراسیون دغه ورځ د رسنیو په تاریخ کې د تورې چهارشنبې په نوم یادوي. له کورنیو او بهرنیو رسنیو څخه غواړو چې د دغه هیواد له نافذه قوانینو سره سم عمل وکړي او په خاصه توګه د تروریزم د تبلیغ د منې برخې یې جدن په پام کې ونیسي. له حکومت غواړو چې د پیښې د څېړلو لپاره جدي اقدام وکړي او متخلفین تر قانوني څارنې لاندې ونیسي.
دغه فدراسیون همداراز وایي چې ډېر ژر به د رسنیو د کارکوونکو د امنیت لپاره د حکومت او د رسنیو له مسؤلانو سره په همغږي اقدامات وکړي. په همدې حال کې میډیا ټیک افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره تدابیر تر لاس لاندې ونیسي. دغه بنسټونه ټینګار کوي چې د رسنیو کارکوونکو په خپل وخت او دقت سره د معلوماتو د رسولو لپاره ډېری قرباني ورکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. زدیل منو علا خبر کوم چې هر چا په افغانستان کې د ټلو تلویزیون په کار کول کې عمله کړی ده، هغه نه مسلمانان دي نه افغانان دي، دا د افغانستان ښځو خوندو تورسترو ته احترام نه لري، د بیان ازادۍ ته احترام نه لري. په ډېره خواشینۍ سره مو واورېدل چې په کابل کې د طلوع په تلویزیون پر خبریالانو باندې برید شوی ده، او په مقابل کې زبیح الله صاحب وایي چې دا برید موږ کړی ده، چې دوی په کندز کې په موږ پسې درواغ ویلي. یعنې د درواغو د ویلو سزا مرګ ده. د خدای کلام د غشې وایي، د خدای قرآن د غشې وایي، د باچا خان په پوهنتون باندې حمله وکړه. دا پنجابیان دي، دا د اسلام دښمنان دي.
د کونړ اوسیدونکو دغه ولایت پر سیند د برېښنا د بند جوړول غواړي. دوی وایي افغان دولت تل کونړیانو سره د مور او میرې سلوک کړی. په دې اړه روحلان وری راپور لري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. لاریون کوونکو له مرکزي دولت غوښتنه کوله چې باید پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، څو هیواد د ترقۍ او پرمختګ په لور ګامونه واخلي. د مظاهری یو تن ګډونوال مولوی محمد انور ازادي راډیو ته ویل، بهرنیانو په افغانستان کې په وړو او لنډمهاله پروژو ډیر لګښتونه وکړل، خو داسې کوم بنسټیز کاری ونه کړ چې په برکت یې افغانان په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي او نورو ته له لاسنیونې خلاص شي. هغه ویل اوس د دې دپاره مظاهره کړي چې څو خلکو کې پخوانی احساس راژوندی کړي، نورو ته له تمې لاس په سر شي او خپل دولت سره د سترو پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي.
لوی لوی پروژې به هغه مخکې وړلې. دغه د اسمار او د نورستان د کامدیش سرک همدې ولسونو په خپله مانې وهلې ده، حالانکه لویه پروژه وه. دغه د سور تاخبند که څه هم ډیر مسره پر باندې راځي، خو کچیر د زمنګ ولسون لاس یو کی او د چیو پیسې سره واچي، زه امیدوارم چې په خپل پیسو باندې دغه د سور تخبند هم جوړ کی او ډیر وطنوال به زمنګ د یو خانه په کارو وګمارل شي او ورسره به زمنګ ولس به د پیشرفت او ترقی په طرف باندې یو مهم ګامي خدي.
نور کسان وای دوی دولت سره همکاری ته چمتو دي، خو چارواکو ته هم پکار دي چې ل خپل منځي اختلافات تیر شي، ملي ګټې پر شخصي ګټو لوړی وګڼي او د ټولګټو پروژو د پاره بډیرا وهي.
توحید الله عمری ما د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو ما او پر مختلې هوادونه دي، د برق په ذریعہ باندې هغه پرمختګ کړي، کمی کارخانه جوړيږي د برق په واسطه باندې هغه پرمختګ کوي او ډیر ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. کچیر د کونړ کې هم د برق دغه سی لوی پروژه چې هغه د سره تاغ ډیم دی، خپل حکومت د غوښتنه لرو چې دا برابر کی ځوانان د خارج د تګ نه وزغوري او په خپل ګران هیواد کې هغه ته د کار زمينه برابر شي.
عبد الله مرزی يم د اسلامباد خار یو تن اوسیدون کې.
لکه چیر دا برېښنا ولرو هیواد کې پرمختګ رامنځته کیږي او هیواد صنعتي کیږي. کچیر ته افغانستان دولت او نور نړیواله ټولنه دا به ډیره مهمه وي، ترڅو د افغانستان ټول هغه ضرورتونه چې د برېښنا ضرورت دی دا به سره یو څه حل شي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي استاد محمد طیب عطا ازادي راډیو ته وویل، په سور تاق د بند جوړول ستره ملي پروژه ده چې زیاتو پیسو ته اړتیا لري، خو د انتقالي برېښنا چارې به ډیر زر پیل شي.
په 1992 کال کې د کونړ د انتقالي برق کومه پروژه چې وه دا په ملي بودیجه کې شامل شوې وه، ولې بدبخت سره چې د 2 کالو په جریان کې هغه ته توجه نه وه شوې. سو هیزه پروس کې لاړم او سکالي په ملي بودیجه کې دغه موږ شامل کړ او انشاءالله په نږدې وختونو کې به کار شروع شي.
نن ډاډه یسته چې کار به شروع کړي، بیا به تیرو کلونو په
پچیر
ان شاء الله 100% اطمینانی چې کال شروع کی
دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ خلک په سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړولو په خاطر لاریون کوي، بلکې له دې وړاندې هم غنی غونډې او مظاهرې شوي. له نړیوالو او افغان دولت په کراتو غوښتل شوي چې د کونړ په همیشه بهان سیندې برېښنا کوټونه جوړ کړي. چارواکو کونړیانو سره زیاتې ژمنې هم کړي، خو د وخت په تیرېدو هېرې شوي او تر اوسه له یادو اوبو کومه ګټه نه ده اخیستل شوې.
تاسیز مژغ د ازادي راډیو اوري. د پکتیا مرکز ګردې شار نن په دې احتجاج وتړل سو چې چارواکو د سوداګرو امنیت نه دی خوندي کړی. د وخت د کمش لامل د غراپور په دې خبرونه کې نوسو نشر کولای. د غراپور به د ازادي راډیو په نور خبرونه کې درته خبر سي.
ازادي راډیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې ویرجن میندې پلرونه د خپلو ماشومانو په خوندیتوب کې د باچا خان په پانتون کې چې وبجل سول د پاکستان د حکومت ناکامي ته ګوته نیسي. کارپوهان وایي په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي له برید وروسته دا ځل پر یو پوهنتون برید د طالبان لخوا د دې پیغام دی چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د مبارزې هغه ملي پلان ناکامه سوی چې یو کال مخکې اعلان کړی وو. په دې اړه اجمل آن راپور لري.
پېښور ته نږدې پر باچا خان پوهنتون د پاکستاني طالبانو خونړی برید چې یو ویشت محصلان او د دې پوهنتون کارکوونکي پکې ووژل شول، یو وار بیا د خیبر پښتونخوا په ایالت کې ناوړه امنیتي وضعیت جوت کړ. کال وړاندې د پاکستان په دې ایالت کې پر یو پوځي ښوونځي پاکستاني طالبانو برید کړی او لسګونه زده کوونکي وژلي وو. د فرانسې خبري اژانس وایي په دې دوو بریدونو کې ورتهوالی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت او پوځ د عملي اقدام د هغه ملي پلان ناکامي څرګندوي چې یو کال وړاندې د پېښور پر پوځي ښوونځي له برید وروسته اعلان کړی و. د ظهیرالدین په نوم د پاکستان د پوځي ښوونځي د یو زده کوونکي پلار چې زوی کال مخکې پر ښوونځي برید کې ټپي شوی و، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا د ورته پېښه بیا وشوه. بیا زده کوونکي وژل شول او حکومت ونتوانېد چې امنیت یې ټینګ کړي. د پاکستان پوځ د هیواد له حکومت سره په ګډه یو کال مخکې پېښور کې پر پوځي ښوونځي له برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د ملي اقدام یو پلان اعلان کړی و چې شل مادې لرلې. پوځ وایي د دې پلان له مخې د ضرب غصب په نوم عملیاتو کې زرګونه وسلوال وژلي او د هغوی اډې ویجاړې کړي، خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتوره ستاره یاز وایي پر دې پلان عمل نه دی شوی او لا هم ترهګر لګیا دي د دوی بچي وژلي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د یوې ادارې مشر عاصم ملک هم وایي حکومت او پوځ چې له پاکستان څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي اقدام کوم پلان اعلان کړی و هغه عملي شوی نه دی. دی وایي د ضرب غضب په نوم د پوځي عملیاتو تاوان دومره وسلوالو ته نه دی اوښتی لکه چې ځایي خلکو ته یې زیان رسولی.
دوی ضرب غضب شروع کړی دی، خو ضرب غضب کې که تاسو وګورئ چې په هغې کې څومره تاوان رسېدلی دی هغو ادارو ته چې کوم په ضرب غضب کې انوال دي، خو زمونږ عام خلک چې کوم دي، یعنې که حقیقت کې وګورئ نو خلک په حالت جنګ کې دي چې هغوی په کار دی چې امپلیمنټ کړی دی هغوی ته څومره ضرر رسېدلی دی، نو زیات تاوان چې کوم دی عامو خلکو ته دی. نو ظاهره خبره ده چې قومي اکشن پلان په هغه طرحه نه دی نافذ کړی شوی.
د پاکستان د پوځ یو متقاعد ډګروال محمود شاه وایي څو چې حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره سنجیده ګامونه پورته نه کړي دا ډول پېښې به روانې وي. نوموړي د ازادي راډیو ته وویل
باسي چې کوم شل نکات دي هغه کې دا خبرې وي چې دا د دې چې کوم خلک دلته چې دی سهولت کار دی د پیسې ورکړي دي د دې ورکړي د هغې خلاف هغه شلو نقطو کې مختلف سیزونه دي په هغې کې مدرسې هم شاملې دي. نو زما په خیال څوک وړي چې هغه نه وي شوی نو دهشتګردي د دې ملک نه نه شي زده کېدی.
د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د پاکستاني ادارو لخوا توپیر بله مسله ده چې یو شمیر کسان ورته د ملامتۍ ګوته نیسي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سناتور عثمان کاکړ وایي څو چې د پاکستان په ادارو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر خبره لمنځه نه وي تللې دا ډول پېښې نه کمیږي.
په کار دا دی چې د دې دهشتګردۍ خلاف زیرو پالیسي نو هغه بنیاد دوی یشی دي، نن زه اته درس کاله مخکې زیاولت یشی دي مشرف ته قدرت ورکوي او مجدد هغه هغه پالیسي روانه. پرون وزیر دفاع خواجه آصف په قومي اسمبلی کې خپل ولسمشر په افغانستان کې مداخلت کوي دا موږ غلط کوو. نو اوس راوګرځو نس غلط تک خو نو خراوي ګرځو دا خپل ادارې سي دي. دغه شي
اجون خان چې کال مخکې د پېښور په پوځي ښوونځي برید کې د اسفن خان په نوم یوازینی زوی چې لسم ټولګي کې ووژل شوی دا فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د باچا خان پوهنتون د وژل شوو محصلانو د کورنیو درد درک کولی شو. پوهیږو چې څومره درد لري کله چې تا خپل بچی ښوونځي او یا پوهنتون ته د زده کړې لپاره استولی وي
او بیرته یې مړی درته راوړي. هغه وایي موږ خوندي نه یو، نه مو بچیان خوندي دي او نه میندې پلرونه. د هغه په وینا دا اوس د خلکو جنګ دی او خلک یې باید په وړاندې یو موټی شي.
د دې راپور په پای ته رسیدو سره د ازادي راډیو ورستي پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. فرشته نګا سټوډیو ته راغلې ده او پات نیم ساعته د ری خبرونه به تاسو ته وړاندې کی. فرشته په خیر راسی.
تشکر و خسته نباشید رشتنه صاحب. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM میشنوید.